ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ਗ੍ਰਾਨੋਰਿਦਨ ਖੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਦਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਉਰਸ 2019 ਕਾਲ ਦਾ ਅਗਸਤ 20 ਮਨੇਟਾ ਦਾ ਵਕਤ ਨ ਸ਼ਵੀ ਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੇ ਦ ਮਾਖਾਮ ਸ਼ਪਕ ਪ ਕਾਬਲ ਕੀ ਦੀ ਦ ਮਾਖਾਮ ਪਿੰਸ ਨਿਮੀ ਪ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਕੇ ਦ ਸਹਰ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਦ ਡਿਵਾ ਖਬਰੀ ਖਬਰਵਾਨਾ ਕੇ ਦਰਤਾ ਜ਼ ਸਮੀਨਾ ਅਹਿਸਨ
ਅਵਜ਼ ਫਵਾਦ ਲਾਮੀ
ਤਾਸੋ ਟੋਲ ਅਵਰੇਦਨ ਕੋ ਤਹਰ ਕਲੇ ਵਾਯੂ ਯਸ਼ਮੀਰ ਮੁਹਿਮਾ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਬਾਂਦੇ ਬਾ ਪਦੇ ਖਬਰਵਾਨਾ ਕੇ ਤਾਸੋ ਖਬਰੋ ਖੋ ਲਾਵਲ ਖਬਸ਼ੇ ਸਰ ਟਕੁਤਾ
د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتین باندې د دریو نویو مقدمو درج کېدل له تیرې ورځې راهیسې په د پی ټی ایم د غړو نیول کېدل سیوا شوې دي د پی ټی ایم خلاف د ریاست کاروایانو په داسې وخت کې زور اخیستی چې پاکستان کې د ټولو پام د کشمیر مسلې ته اوښتی دی
نن د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د پخوانی فاټا او اوسنو قبایلي ضلعو نه نوي منتخب شوي یوویشت غړي سوګند پورته کوي دا لومړی ځل دی چې د پخوانی فاټا ته په صوبایي اسمبلی کې غړیتوب ورکړی کیږي
نن په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې ماشومانو ته د پولیو د قطرو ورکولو دویم ورځ ده په پښتونخوا کې په روان کال کې تر بل هر ځای زیات ماشومان د پولیو وایرس وهلي دي
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په مشر منظور پښتین باندې د جنوبي وزیرستان د وروستي سفر پر مهال درې نورې مقدمې درج کړې شوې دي او د تیرې ورځې راهیسې د پی ټی ایم نور غړي هم نیول شوې دي د پېښور په حیات آباد سیمه کې تیره شپه د پی ټی ایم یو فعال غړی ډاکټر عبدالحی وزیر پولیسو نیولی او نن عدالت ته وړاندې کړل شوی او عدالت د دوو ورځو په جوډیشل ریمانډ د پېښور مرکزي زندان ته لیږلی دی د پی ټی ایم فعالان په داسې وخت کې جیلونو ته اچول کیږي او د پی ټی ایم پر خلاف د ریاست اقدامات زور اخلي چې په پاکستان کې اوس مهال د ټولو سیاستوالو پام تر ډیره د کشمیر مسلې ته اوښتی دی
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې نن تاریخي ورځ ده ځکه چې صوبه کې شامل کړی شوي قبایلي ضلعونه منتخب نمایندګان به نن د خپلې خپلې څوکۍ حلف پورته کوي دا لومړی ځل دی چې پخوانی قبایلي علاقو او سنو قبایلي ضلعو لا په صوبایي اسمبلی کې ځای ورکړی کیږي په صوبه کې د ورګډې دو پس قبایلي ضلعو کې تاریخي انتخابات د جولای په 10 شوي وو دغه انتخابات په 14 جنرال یا عمومي څوکو د پاره شوي وو او 15 پکې ریزرو یا مخصوص سیټونه وو د پنجاب صوبې لاهور های کورټ هغه فریقینو ته نوټیسونه جاری کړي چې غواړي د جماعت الدعوا مشر حافظ سعید او نورو پر ضد مقدمه ختمی کړي شي د های کورټ دوه کسیزه بنچ په دې لړ کې جواب د پاره فریقینو ته د دوو هفتو وخت ورکړي ارشد حسین نپې لړن تفصیل ورو
په دغه خواست کې وفاقي حکومت د پنجاب حکومت او د سی ټی ڈی ټی فریق جوړولو په ترڅ کې دریس پلکړی شوی وو چې حکومت په حافظ سعید باندې د لشکرې طیبه د مشرې به بنیاد تور لګولې او مقدمه درج کړي خواست کې ویلي شوی چې حافظ سعید د القاعده او یا د کمبل داسي تنظیم سره تعلق نه لري چې د ریاست پر ضد ګامونو کې ککړ وي او په حافظ سعید باندې کال 2008 کې د ممبئی بریدونو په اړه بیان هم د حقیقت پر ضد دی خواست کې د عدالت څخه غوښتل شوی چې د حافظ سعید او د نورو پر ضد درج شوی مقدمه دی لا قانونه وګرځول شي د یادونه ولد چې سک کال د جولای په 3 نیټه د لا قانونه تنظیم جماعت او داوه حافظ سعید او د نائب امیر عبدالرحمن مکی په ګډون د دغه تنظیم د 14 مشرانو پر ضد کال 1990 م د ترهګرې د قانون لاندې د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو کولو په سر خواوشا 40 مقدمه درج کړې شوې وي
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
نن په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې ماشومان ورته د پولیو د قطرو ورکولو دویم ورځ ده د پولیو د څاڅکو درې ورځې مهم پرون د ګل یا دوشنبه په ورځ پیل شو او سبا د شروع یا چهارشنبه په ورځ به ختم شي په خیبر پښتونخوا کې په روان کال کې تر بل هر ځای زیات ماشومان د پولیو وایرس وهلي دي په خاصه توګه په بنو کې چې ویل کیږي د انکاري والدینو شمیر زیات شوی د پولیو پیښې هم پکې سیوا شوې دي پاکستان کې سږ کال د پولیو د نویو پیښو شمیر 850 ته رسیدلی چې په دې کې 40 کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې موندل شوې دي
د پاکستان میډیا وای د ملک حکومت د عوامي پرمختګ فندونو نه 20 بلین روپۍ جاری کړي دي دا پیسې به په امنیتی انتظاماتو لګي د انګریزي ژبې اخبار ډان لیکي د 2019 شلم د پاره خوده شوی ترقیاتی فند 2.8% د وړاندې نه ولګول شو رابیا پیر پیلن تفصیل راکړي
حکومت د پرمختګ د کارون د پاره کڅ پیسې یعنی درویشت اشاریه و عربه ریلیز کړي، نو هغه د تیر کال په مقابله کې 28% لږ دي. د څیړونکو تر مخه پاکستان د سخت اقتصادي بحران ښکار دی چې له سببه یوازې ترقیاتي فنډونه ختمېدای سي یا کمېدای سي. دوی ورځې وړاندې د پاکستان اقتصادي ډلې د رواني اقتصادي ستونزو په اړه وزیر اعظم عمران خان هم خبر کړی و او ورته ویلي و چې روان مالي کال د بجټ خساره 1.5 یعنی د جی ڈی پی 1.6 اربه ته رسیدلې ده، او دغه حالات د حکومت د واک څخه بهر دي. حکومت د انټرنیشنل مانیټری فنډ څخه د 6.5 اربه ډالر پور اخستو په محل ویلي وو چې خپل د روان کال د بجټ خساره به 0.6% یعنی 2.6 اربه پورې راکموي، چې اوس حکومت لپاره ممکنه نه ښکاري. وزیر اعظم ته دا هم ویل سوي دي چې پر دغه خساره کابو مندل دپاره د حکومت سره یوازنۍ لار د پرمختګ تک بجټ کټ کول یا ټیکسونه نور هم زیاتول دي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
او سم د افغانستان حالات. طالبان وایي هڅه کوي چې نن د نهه یاسي شنبه په ورځ له امریکایي استازو سره د توافقنامې وروستي جزئیات نهایی کړي یا پرې هوکړه وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د اگست پر 26 په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دواړو لورو مذاکرات د سه شنبه نهه په ورځ دوام پیدا کوي. د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب اساسو د نن هم پړاو مذاکراتو نن د نهه یاسي شنبه شپږمه ورځ کیږي چې د قطر مرکز دوحه کې روان دي.
د ایران صدر حسن روحانی ویلي که د امریکا صدر ډونالد ټرمپ مذاکرات کول غواړي نو لومړی ګام دی واخلي او په ایران لګیدلې بندیزونه دي ختم کړي. روحانی زیاته کړه ایران دا واضح کړی دا چې د اټمي وسلې جوړولو هیڅ اراده نشته او دغه بندیزونه ته غیر قانوني او ناانصافي ویلي. پرون د ګل پورس ټرمپ ویلي وو ډیر امکانات دي چې راتلونکي څو هفتو کې د روحانی سره ویني او د ایران اټمي وسلې پروګرام په سر په یو نوي معاهده مذاکرات وکړي. د جی 7 غونډې په اخیره کې د خبرو په موقع ټرمپ وویل سوچ دی چې ایران ملاقات کول غواړي او دا هم چې څه قسمه نوې معاهده به د ایران د اټمي وسلې او بیلستیک میزایلونو د تجربو په پروګرام بندیزونه لګوي او د دې موده به هم د 10 کالو نه زیاتوي.
د نړۍ د 8 شتمنو هیوادونو یا جی 8 مشرانو په فرانس کې د خپل غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې په برازیل کې د ایمازان ځنګلونو د اورلګیدنې سره د مقابلې لپاره به 22 میلیونه ډالر د برازیل سره مرسته وکړي. خو د برازیل ولسمشر دا مرسته نه ده منلې او ویلي دي چې فرانس او نور شتمن هیوادونه برازیل ته د یوې مستعمرې په سترګه ګوري. د فرانس صدر ایمانوئل مکرون د برازیل د صدر لدی خبرې خفغان خودلې او د هغه داسې تعبیر اشتباه بللې ده. مکرون زیاته کړې چې دا مرسته برازیل ته نه بلکې په سیمه کې د هغو نهو ملکونو د پاره کېږي چې د ایمازان د اورلګیدنې نه متاثره شوي او دا د کومې سیمار نه نه بلکې د دوستۍ مرسته ده.
د امریکا د 19 ریاستونو او ډیستریکټ آف کولمبیا یا ډی سی اټورنی جنرالانو د ټرمپ انتظامی پر ضد قانوني مقدمه جوړه کړې ده. د کالیفورنیا اټورنی جنرال زاویار بسیرا د مقدمې د اعلان په وخت ویلي د ټرمپ د نوي قانون د لاسه د ماشومانو تحفظ ته خطر جوړ شوی او دا هم چې یو ماشوم هم د دې حقدار نه دی چې د خپل عمر په حساب په غیر مناسبه حالاتو کې پریښودل شي. د ټرمپ انتظامی غواړي د 1990 فلورز سیټلمنټ په نوم شوې معاهده ختم کړي شي، د کم د لاندې چې د امریکا حکومت په غیر قانوني طریقه امریکا ته راتلونکي کډوال یوازې د 20 ورځو نه زیات بندي نشي ساتلی او بندیخانو کې هم د کډوالو د هغوی خاندانونو دپاره د بنیادي ضرورتونو سهولتونه پر ځای ساتل یقیني کوي.
د امریکای د ملي امنیت یا قومي سلامتی سلاکار جان بولټن اوکراین ته تللی چې له هغه ملک سره د امریکای پر ملګرتیا ټینګار وکړي. په سرخار کیف کې د امریکای سفارت ویلي چې بولټن غواړي په دې سفر کې په ډاګه کړي چې امریکا د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي واکمنۍ ملاتړ کوي. هغه به په دې سفر کې د اوکراین له چارواکو سره لیدنې کتنې ولري. په اوکراین کې د ولادیمیر زیلینسکی له واک ته رسیدو وروسته دا کیف ته د یو جګپوړي امریکایي چارواکي لومړنی سفر دی. د اوکراین حکومت اوس مهال د هغه هیواد په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره چې د روس ملاتړ ورسره دی په جګړه بوخت دی.
ترک صدر رجب طیب اردوغان نن د نهه په ورځ وروسته روان شوی چې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره د شام په سر خبرې وکړي. اردوغان غواړي په شام کې ادلیب صوبه کې د یاغیانو پر ضد د مشن عملیات دی ختم کړي شي. دغه عملیاتو پر شا د روس ملاتړ دی. په دغه معامله د روس او ترکیې ترمنځ اختلافات هم زیات شوي دي. تیره هفته اردوغان خبرداری هم کړی و چې د ادلیب عملیاتو د لاسه هلته بشري مسلې جوړې شوي او دا د ترکیې امنیت لپاره هم خطره ده. د ګول پورز روس خارجه وزیر سرګی لاروف د ادلیب د عملیاتو کلکه دفاع کړې وه او پنخره یې تور لګولی و چې یاغي ډلو ته واقع اچولو کې ناکامه شوې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم ستړي مشي دا ځای واشنگتن دی او تاسو موږ د وی ای ډی ریډیو ناوړی خبرونه مو واوریدل او اوس هم راځو تفصیلي رپورټونو ته. نږدې و کې حکومت د پی ټی ایم د فعالینو خلاف عملیات نور هم چټک کړي دي. په پاکستان کې او دا وخت بیلابیلو بندیخانو کې د غورځنګ په درزنونو فعالین بندیان دي. د بشري حقوقو مبارزین د حکومت د عمل غند یو وای چې د رای د اظهار ازادي د بشر بنیادی حق دی او کچا کوم سرغړونه کړی وي نو حکومت باید عدالت کې ثابت کړي. په دې حق لبه نور جزئیات د خپل خبريال مدثر شان او پوتو چې همدا شیبه موږ سره د ټلیفون پر کرخه دی. مدثر شاه صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. کاول راته وایسي چې په دې ورستیو کې په دغه یوې تیر یوې شپې ورځې کې د پی ټی ایم څومره کسان نیول شوی دي او هغه پیژندل شوی کسان څوک دي؟
جی فواز صاحب ډیره مننه. دا سیده چې اوریدونکو ته معلومه وي کله چې پښتون ژغورنې غورځنګ په سوابۍ کې په سواد کې په خبرې کې جلسې وکړې نو دلته کې د دوی په د فعالینو په ضد باندې اف آی آر مقدمې درج پېښ شوې. بیا په دې کې څه کسان جیلونو ته واستول شول خو بیا هغوی ضمانتونه کړل هغوی راخلاص شوي دي. خو دا وخت چې د پی ټی ایم کوم فعالین او غړي په جیلونو کې دي پای کې خو علي وزیر او دا ور دواړه د پاکستان د پارلیمان غړي دي په هریپور جیل کې د 13 دریو میاشتو راځي د خړ کمر د پیښې نه پس دغه شان حنیف پښتین چې کم دی د بنو په بندیخانه کې دی. علمزیب محسود چې کم دی ته په کراچۍ کې بندیخانه کې بند دی. او د تاسو ته مفواد صاحب چې دا علمزیب محسود چې کم دی د تری تم کړې شو کسانو معلومات راغونډول چې کم کسان څومره کسان د چرته نه په کوم تورونو او څوک څوک اوچت شوی دی. نو ته په کراچۍ کې دغه شان بلال محسود عارف وزیر جمشید وزیر امان الله وزیر دوست محمد او زبیر هریپور بندیخانه کې دی. په یو قانون دی دلته کې درین ایم پی او ورته وی یا تین ایم پی او پاره کې دی. د نن اسماعیل محسود په اسلام آباد کې په جیلخانه کې دی. قاضی ظفر پټان کې دی او عبدالحی ډاکټر عبدالحی وزیر چې کم دی بیګا په پیښور کې دی. نیول شوی د شپې د حیات آباد سیمه کې. په دې باندې د پی ټی ایم غړو سره چې ما خبرې کړو نو دوی چې په دې باندې په اف آی آر کې په مقدمه کې دا لیکل شو چې پروژه کې کله چې د خړ کمر پیښو شو نو دوی په حیات آباد کې ناقانونه یو غونډه کړې وه د حکومت په ضد نارې وهلې وي. خو بیا چې نن عدالت ته وړاندې کړو په دې باندې سایبر کرایم اکټ لګول شو اف آی ای دلته کې د پاکستان یو اداره ده. هغه پای کې لیکل شوی دي چې د باپ سوشل میډیا باندې په د حکومت او د ریاست او د ریاستی ادارو په خلاف باندې په خبرولې کولې او د جوډیشل ریمانډ باندې د پیښور بندیخانه ته لګلې. دغه شان ادریس باچا د سواچ د نو هغه په بندیخانه کې دي او دغه شان نور کسان هم په بندیخانو کې د خوځتا استفوا سیوي و چې په په وزیرستان کې کله چې دغه غوند دغه تنظیم مشر منظور پښتین په اختر کې په لوی اختر کې خپل علاقې ته تر نو په دبانې دغه ځل کې سلور اف آی آر شوې دي چې پای کې د د په شمول باندې نور شل کسان هم دي او د ویل کیږي چې د سلو نه زیات نه معلومه کسان هم په دغه اف آی آر کې لیکل شوې دي. په دې باندې دا تور لګول شوې ده چې په دغه علاقه کې د قانون یو سل سلور سل د اختمه ماده په ځای کړی شوې ده ځکه چې دغه او دغه ماده د ترلاندې د سلورو کسانو زیات نسوک راغونډې دي.
مدثر شاه صاحب
کول شي او منظور پښتون او د د ملګری وای چې د اختر منګلو لپاره دغه ځای کې تللی او دا چې شرکت نه
دی. مدثر شاه صاحب په دې د دومره چې تاسو یاد کړی د دومره پیکي چې د پی ټی ایم غړی نیول شوی دی یا په خلاف عدالتي کاروایان روان دي په دې کې اوس د پی ټی ایم هغه مشان څو یا کسان چې لا دروسه نه دي نیول شوی یا غوی آزاد دي کوم رد عمل څه څرګند کړی دی کنه او یا د پی ټی ایم نور خواخوږي کسان یا د بشري حقوقو مدافعین؟
جی بالکل دا سیدہ چی د پی ٹی ایم دے غنو سرا فعالین سرا چما خبر وکړي نو غي وای چی په ایف آی آر کې د دغه علاوه د علی وزیر او محسن داور له علاوه په دای خود تر هغری د فی لګول شوی د خپل دی نور باندې په عام توګه باندې چې کوم د فی لګول شوی دی هغه د ریاست خلاف وینا کول خلق د نفرت او کرکې تر پارول دغه شان د ریاست خلاف شعور نه ورکول پنا قانون توګه باندې غونډه کول ځکه چې کلم دی چې تکي غونډه کینو دغه ځای کې حکومت
مننه سلامات
روس د اجتماع ما دوله گئی او د بشري حقوقو تنظیمونو سره چې موږ خبرې کړو هغه وی چې دا غي غړي چې کوم دی هغه وی چې د قانون لاندې د آئین لاندې هر چا ته دا حق حاصل دی چې د خپل رائے اظهار
ډیر مننه سلامات حسین مدثر شاه صاحب خدای مو سلامات لره
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه دا تاسو د پښتون تحفظ موومنت یا د پی ټی ایم د کارکونانو د گرفتاری په حواله سره مدثر شانه تفصیل اوریدو پیرزو بشا سه موږ سره په سټوډیوز کې په دی وخت کې موجود ته هغه سره به په دې موضوع خبرې کوو په خیر اغلی پیرزو
په خیر
پیرزو بشا سه د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي کارکونکو گرفتار کیږي لګیا دی وخت په وخت باندې په غوي باندې اف آی آر هم ډیر زیاتې درج کیږي میڈیا بھی خاموش ہے خصوصا دا پاکستان میڈیا مطبوعات هم او الیکٹرانک میڈیا یا ٹیلی ویژنوں هم وجہ تاسو ته سخکاری
جی یو وجہ خدا دا چاول روز نه چې کله هم پی ټی ایم رامخ کې شو د پښتون راووتل خپل حقونو پاره دا جدوجہد شروع کو نو موږ لیدل چې میڈیا باندې کور کو او په دې باندې ډېر نیوکه موشه په میډیا باندې بیا چې موږ کوم رپورټونه واروېدل د سی پی جے والا کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ فریڈم ہاؤس او نور چکم نڑی والی ادارے دی دے صحافت دے آزادی والا اغویم دا خبر اوکڑا چے لکا پی ٹی ایم کوریج تن پری لکی گی دی خصوصی تو گدا ذکر پکے کولو چے دا سزن علاقی دی پاکستان کے لگا بلوچستان شو قبائلی سیما شو پخوانے اور سرو جدا سے سم موضوعات دی لکا پی ٹی ایم یادو چے اغوی باندے اغوی تے اجازت نور کڑے کی گی دے او اغا کسان جی سو کئی نو اغوی مختلف طریقوں سے یر لول کی گی او دے کار نمان کول کی گی لگیا دی نو اوس خدا دے چے اغا او مکہ تسلسل دے دے میڈیا بلیک آؤٹ ډیر اهم کسان نیولی دی او نسی لگیا دی او اغا کسان چې کوم عدالتون خوشی کری دی اغوی هم نپری دی لگیا دی او پس کوم طریقے سر چو دوی نسی دا هم غلط طریقہ دا پولیس چې نوی پولیس ویک ویم نو غی سره جنسی خلک کم وی او بیا څنګه تاسو په رپورت کې واره دل چې په کورته وروا کورته ورتاک بغیر زنانه پولیس دا هم خلک الته کلتوري تور باندې ډیر بد غنی نو میډیا آزاد نه ده پاکستان کې او میډیا استعمالیږي نن سبا چې موږ ګورو نو ټول فوکس په کشمیر دی الته چې سره روان دی او وی الته کوریجم کوي او کسنا سره خبرونه نه اورو باسي خو باز کوم په کور کې روان دي پاکستان کې دن او سپیشلی دا سه کسان چې کوم خپل حقونه غواړي خپل بشري حقونه غواړي انساني حقونه غواړي نو دوی باندې فراو د میډیا کمزوري ده او پاکستان کې میډیا کنټرول ده
پی ټی ایم د کارکونکو پر ضد په دې رسته یو دو درې میاشتو کې د دغه خصوصا د گرفتارولو عمل ډیر زیات شوه دی اف آی آر پی ډیر زیات درج شوه حتی چې منظور پښتین پر ضد هم په لاول ځل اف آی آر درج شو دې په اړه کې به تاسو څه وایئ د تسنګ ګورې
نو دې کې خو دې اوس که تاسو یاد دی کوم ایس پی آر ویان دی میجر جنرال اسف غفور هغه ویلی و چې د پی ټی ایم ټیم پورا شو ټایم از اپ دا خبر د کړي وا او اغنه پس مونګولې دل چې رو رو دوی دا چې کوم کریک ډاون دے کوم غیر قانوني نیول دی دوی اغم زیات شو او بیا مونګولې دل چې کوم قانوني تقاضي دی اغه نه پوره کیږي ما څنګه ول وې چې کسان خوشي عدالت خوشي کړي اغنه موجودم جیل نه راوځي مونږ ولیدل چې عالم زیب مسعود ډېر وخت نه شپږو میاشتو نه زیات کېږي چې دی په جیل کې دی. هغه تپوس نشته ورسره چې نور کوم دي ممبران دي د پارلیمنت، هغوی ګوري نور پروډکشن آرډرز راشي خو دوی پروډکشن آرډر نه راځي. د علي وزیر محسن داوړ دغسې نور داسې کسان دي چې کوم عدالت ورته بیل نه ورکوي، او دا تش په قبایلي سیمو کې نه، نور په چې کوم دي مونږ ولیدل شیراز مومند یو هلکو هغه وړی دی، بیا اسماعیل مسعود اسلام آباد نه اوچت کو. نو دوی هر ځکې دا کوي لګیا دي، او دا د کریک ډاون یو حصه ده، او په داسې ټایم چې ملک او د قوم ټوله توجه یې په کشمیر طرف ته اړولې ده، دوی ته داسې لګي چارواکو ته چې دا اوس موقع ده چې خلک هم په توجه هلته ده چې موږ په دوی کریک ډاون وکړو، چې په دننه چې کوم هغه خلک دي چې کوم د حکومت یا د ریاست غلط پالیسي چلنج کوي لګیا دي، هغوی په خلاف یو اکشن واخلو. نو دا ټایمنګ هم دوی ورته ډېر مهم ګڼي چې دا وخت دی چې اوس یو کو میډیا ماته استو وی چې هغه هم نشته، او میډیا یریږي، میډیا خپل مفادات دي، هغوی داسې څه کول نه غواړي چې ریاستی ادارې هغوی په خلاف شي. نو دا ټول داسې ماحول ورته جوړ دی چې هغوی دا کریک ډاون زیات کو، او دا به نور هم دوی تیزوي.
ډېره مننه پیر زبیر شاسب.
ډېره مننه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د خیبر پښتونخوا د هغو قبایلي ضلعو چې تازه له دغه صوبې سره ضم کړی شوي دي، د دوی دا د صوبایي اسمبلی تازه استازي یا غړي نن په اقامي په صوبایي اسمبلی کې سوګن پورته کړ او خپل کار یې پیل کړ. په دې حقله نور جزئیات به زموږ خبریال حمیدالله چې همدا اوس د ټلیفون پر کرښه له موږ سره دی مختار کړي. حمیدالله صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی. که د نن ورځې دغه د سوری په اړه لږ څه معلومات راکړي چې دا څنګه جوړه شوې وه، او په هغه کې مهم ټکي څه وویل شو؟
ارمان په واسطه یو خدای د شي د صوبایي اسمبلی اجلاس چې دی هغه نن راوخل شو. خدای اجلاس د اپوزیشن لخوا چې کوم ریپوزیشن گورنر ته جمع شو، په دغه وروسته راوړل شو دی. دا د حکومت لخوا راوړل شو اجلاس نو تاسو په تاسو چې دا د قبایلي ضلعو لپاره د صوبایي اسمبلی په یوشت نو چې کوم تاکل شي وي، دا دغه وروسته دا لمبني اجلاس دی. نو په دې لمبني اجلاس کې نن د دې اهمیت په دې وجه سیوا و چې هغه یوشتو کسانو چې کوم پکې شپالس په نیخ پنیر انتخاب کې، او پنځه په مختلفو چوکو کوم دغه قبایلي ضلعو نه غړي دي، څلور زنانه او یو د لږې مذهبي ډلو، هغوی به نن سوګند پورته کوو. نن 900 قبایلي انتخابان هم چې هغه د قبایلي ضلعو سره تعلق لري، هغوی سوګند پورته کول لپاره راغلي وو. په صحیح سمجه کې سوګند پورته کوو. په دغه اجلاس کې دغه تمام خلک چې هغه انتخاب شوي وو او تر خپل پلویان هم راغلي د سوګند اغستلو په موقع، او بیا چې کله دي خپل حاضري لګوله، ټول کنټینډنس باندې د پاتې کولې نه پای وخت باندې په سمجه کې چې کوم په ګل دي چې دي پلویان نه غوي چې هم وخلي. دا یو تاریخي ورځ ده چې د ځنا په سوګند سمجه کې خپل باس کې د بیا د خلک سوګند پروتوکول نه پس کنه خبرې وکړي. نو زیاتره خلکو د خپل خلکو او په سپایي مسلو باندې د دوی تعلیم صحت پتہ دا تمام مسلو باندې خبرې وکړلې، او دې دا غوښتنې کولې د سپایي حکومت نه چې کدي په حلقې کې با پدغه کارونو کې د بسر امر تکویل شي. اوس هم په واسطه د صوبایي سمې اجلاس روان دي. ځنو خلکو چې کوم نن سوګن پورته کړی دي او خبرې کړې دي، سمې په کلاو سم لا جدي خبرې کوي، او دا وخت نه د سمې غونډه چې کنده هغه لا دوام لري جاری.
ډېره مننه، سلامات اوسه امید الله صاحب.
America, do you want? خبری خبرونه ده حمیدولانه تاسو اوریدل چې د خبر پښتونخوا اسمبلی کې نن تاریخي ورځ ده چې په دغه اسمبلی کې د اسمبلی په غونډه کې نن د قبایلی زلونه منتخب شوی یوش نمائندگان د خپل سوکو حلف پورته کوي او بیا د آینده په حواله سره خپل هیلې هم سرګندوي او وینا هم کوي. د اسمبلی د غونډې شروع کېدو نه مخکې د ډیوه خبریال حمیدالله د یو څو غړو سره خبرې کړې چې د قبایلي ضلعو نه منتخب شوي دي، پکې یو نثار مومند او د غشان نور هم دي. نو راځئ چې د هغوی خبرو ته غوږ شو.
ډېر مننه هاشم. نن تاریخي ورځ په دې حساب ده چې د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د شامل شو قبایلي ضلعو نه چې کوم انتخاب شوي نمائندگان دي هغه نن سوګند پورته کوي. زموږ سره دا وخت مومند ضلع نه چې کوم د عوامي نېشنل ګوند په ټیکټ باندې پاس شوی ایم پی اے دی نثار مومند، هغه سره ولاړ دی، او د سویلي وزیرستان نه چې کوم پاس شوی امیدوار دی هغه سره ولاړ دی. نثار خان، نن تاریخي ورځ ده، څه کوم هیلو صوبایي سمې
واقعا نن ډېر یو تاریخي ورځ ده، او د هغې جدوجهد چې کوم به مونږ کاوه اول به دا په یو خوب شکل کې مونږ لیده چې داسې به وشي، هغه خوب نن تعبیر راغلی دی. او دغه مونږ نن راغلي وو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې ولاړ یو، اوس به سوګن پورته کوو. هیلې خو هم ډېرې دي، ځکه چې زمونږ د علاقې ډېرې زیاتې ستونزې دي، ډېرې زیاتې مسلې دي، او ډېر زیات محرومینې دي. دغه ټولو په اول به مونږ دلته چې دی په نمبر باندې به خبرې کوو، خو زمونږ زما کې نه ما چې څومره د خپل ملګرو معلومات اخیستل دي، ټولو زمونږ زیات اول دا دی چې مونږ به په تعلیم زیات فوکس کوو، ځکه چې زمونږ باندې څه شوي دي نو دا زمونږ د بې تعلیمۍ وجه دا زیاته، نو مونږ به دا فوکس چې اول مونږ په تعلیم وکړو، بیا به صحت او داسې ورو ورو به ځو ټولې مسایل باندې.
قبایلي زلو په مرجر په حواله باندې دا یو ډېر لوی پانګه دي،
مطلب دا چې دا یو ډېر لوی دغه دی چې نوې ضلع دي راغلي دي زم شوي دي. واقعا دا نن یو تاریخي ورځ ده، او دا په دوه یو کالو کې لومبې ځل اسمبلی ته راتللو، نو دا ډېر تاریخ وړ خبره ده، او دا به د تاریخ په صفحه باندې لومبې همدای چې یاره دا څوک دلته ممبرانو. خو دا شکر دی، زه په دې ډېر خوشحاله یم ذاتي طور چې هغه ما ډېرې منډې وهلې وي، ډېرې ستړې مې وي، زه په خپله هم د خپلې علاقې د عوامو ډېر زیات مشکوري ما چې هغوی ماته د هغې میوه په داسې شکل کې راکړله چې څنګه ماته په کار وه. ډېره مننه.
ورزو د سویلي وزیرستان نه چې کوم د صوبایي اسمبلی په ټیکټ باندې منتخب شوی غړی دی، هغه ځان را تر وپېژنې اوریدونکو سره، او په کوم هیلې دي ستاسو، کوم امیدونه دي چې نن راغلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نوال خو زه ستاسو ټولو شکریا ادا کوم د میډیا. زما نوم نصیر الله خان دی، زه ساؤت وزیرستان پی کې 114 نه منتخب شوی یم د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ باندې. بس خو لکه بیسک خو دا چې کوم زمونږ لکه زه نن دا وایم کنه چې مونږ ته نن ازادي میلاو شوله، نن د خپل غم د خپل درد مطلب د خپل د پاکستان ته یا حکومتونو ته ورسولو نن مونږ ته اول ځل طاقت میلاو شوی دی. دا ډېره غټه تاریخي ورځ ده زمونږ ټولو قبایلو لپاره. زه خپل دا وایم کنه چې الحمدلله زمونږ خو حکومت هم په دې صوبه کې اخ با وجود هم د قبایل اضلاع کې ماشاءالله د مختلف پارټۍ نه خلک رامخې شوي دي، جمعیت نم رامخې شوي دي، ان پی نم رامخې شوي دي.
وزیرستان په یو خاص ستونزه باندې تاسو له خبره کول وینئ، نو سعودي وزیرستان سره ډېرې ستونزې تړلې، تاسو په خصوصا په کومه ستونزه خبره؟
وزیرستان ټول ځپېدلی دی، وزیرستان ټول وران شوی دی، وزیرستان د 10-12-15 کالو چې کم جنگونه تیر شوی دي پخې چې کم په غم کې وزیرستان دی کنه کېدی شي په یو علاقه داسې نه وي. مونږ د وزیرستان لپاره خو بیسیکلی اول مونږ دا وایو چې د امن ټول کنه اول د امن خبره کوو چې امن بحال شي، زمونږ پولیس هلته کې مضبوط شي، پانا پس زمونږ د ایجوکیشن د هیلت چې څومره دا مسلې مسایل دي دا به حل کولو کوشش کوو، او ان شاء الله تعالی دا کوشش هم دی چې مونږ د انګور اډې بارډر باندې مونږ د سنټرل ایشیا طرف ته د افغانستان طرف ته یو ترانزیت روټ او د ترانزیت بزنس لارم کولا وکړو چې زمونږ روزګار زمونږ چې کم هغه ځوانان چې کم ځوانان زمونږ مطلب لکه مایوس شوي دي هغه ته واپس دغه هوپ ورکول دي، د امید ورکول دي چې ان شاء الله تعالی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت به ان شاء الله تعالی زمونږ ټول مسلې مسایل حل کولو کوشش کوي.
د دې دوه چې کوم د شامل شو زلو نه انتخاب شوي امیدواران دي اسمبلی ته راغلي، د دوی نه علاوه نور 19 انتخاب شوي غړي چې پای کې شپاره په ټاکنو کې انتخاب شوي دي، او څلور د زنانو محسوس نشستونو باندې راغلي دي، او یو د لګکیو مذهبي ډلو په محسوس نشست باندې راغلي دي. دا یویش نمائندگان چې د شامل شو قبایلي زلو نه نن صبح اسمبلی ته راغلي دي، او په څو شیبو کې دنه چې کوم دی هغه سوګند پورته کوي، او دا د دوی لپاره او د دې صوبې لپاره یو تاریخي ورځ ده.
Thank you.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتون باندې د 93 مقدمو درج کېدل. له تېرې ورځې راهیسې د پی ټی ایم د غړو نیول کېدل سیوا شوې دي. د پی ټی ایم خلاف د ریاست کارویانو په داسې وخت کې زور اخیستی چې پاکستان کې د ټولو پام د کشمیر مسلې ته اوښتی دی.
نن د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د پخوانی پاټا او اوسنو قبایلي ضلعو نه نوي منتخب شوي 21 غړي سوګند پورته کوي. دا لومړی ځل دی چې د پخوانی پاټا ته په صوبایي اسمبلی کې غړیتوب ورکړل کیږي.
نن په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې ماشومانو ته د پولیو د قطرو ورکولو دویم ورځ ده. په پختونخوا کې په روان کال کې تر بل هر وخت زیات ماشومان د پولیو وایرس وهلي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په مشر منظور پښتین باندې د جنوبي وزیرستان د وروستي سفر په مهال 3 نورې مقدمې درج کړې شوې او د تیرې ورځې راهیسې د پی ټی ایم نور غړي هم نیول شوې دي. د پېښور په حیات آباد سیمه کې تیره شپه د پی ټی ایم یو فعال غړی ډاکټر عبدالحی وزیر پولیسو نیولې او نن عدالت ته وړاندې کړی شوی او عدالت د 2 ورځو په جوډیشل ریمانډ د پېښور مرکزی زندان ته لیږلی دی. د پی ټی ایم فعالان په داسې وخت کې جیلونو ته چول کیږي او د پی ټی ایم پر خلاف د ریاست اقدامات سختیږي چې په پاکستان کې اوس مهال د ټولو سیاستوالو پام تر ډیره د کشمیر مسلې ته اوښتی دی.
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې نن تاریخي ورځ د ازکچي صوبه کې شامل کړی شوی قبایلي ضلعو نه منتخب نمائندگان به نن د خپل خپل څوکۍ حلف پورته کوي. دا لومړی ځل دی چې قبایلي ضلعو ته په صوبایي اسمبلی کې ځای ورکړی کیږي. په صوبه کې د ورګډېدو پس قبایلي ضلعو کې انتخابات د جولای په 6مه شوی وو.
نن په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې ماشومانو ته د پولیو د قطرو ورکولو دویم ورځ ده. د پولیو د څاڅکو درې ورځې مهم پرون د ګل یادوشنبې په ورځ پیل شو او سبا د شروع یا چهارشنبې په ورځ به ختم شي. په پختونخوا کې په روان کال کې تر بل هر وخت زیات ماشومان د پولیو وایرس وهلي دي. په خاصه توګه په برنو کې چې ویل کیږي د انکاري والدینو شمېر زیات شوی. د پولیو پیښې هم سوا شوې دي. پاکستان کې سږ کال د پولیو د نوی پیښو شمیر 850 ته رسیدلې چې په دې کې 40% یوازې په خیبر پختونخوا کې موندل شوی دی.
د ایران صدر حسن روحانی ویلي که د امریکا صدر ډونالد ټرمپ مذاکرات کول غواړي نو به ګام دی واخلي او په ایران لګیدلې بندیزونه دی ختم کړي. روحانی زیاته کړه ایران دا واضح کړی دا چې د اټمی وسلې جوړولو هیڅ اراده نشته او دغه بندیزونه ته غیر قانوني او ناانصافي ویلي. پرون د ګل پورس ټرمپ ویلي وو ډېر امکانات دي چې د راتلونکو څو هفتو کې د روحانی سره ویني او د ایران اټمی وسلې پروګرام په سر په یو نوې معاهده مذاکرات وکړي.
او بل خبر دا چې د نړۍ د اوو شتمنو هیوادونو یا G7 مشرانو په فرانس کې د خپلې غونډې پر مهال ژمنه کړې چې په برازیل کې د ایمازان ځنګلونو د اورلګیدنې سره د مقابلې لپاره به 22 میلیونه ډالر مرسته وکړي. خو د برازیل مشر دا مرسته نه ده منلې او ویلي دي چې فرانس او نور شتمن هیوادونه برازیل ته د یوې مستعمرې په سترګه ګوري. د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون د برازیل د صدر له دې خبرې خفګان ښودلی او د هغه داسې تعبیرې اشتباه بللی دی.
د امریکا د 19 ریاستونو او ډیسټریکټ آف کولمبیا یا ډی سی اټارنی جنرالانو د ټرمپ انتظامیه پر ضد قانوني مقدمه جوړه کړې ده. د کالیفورنیا اټارنی جنرال زاویار ابسیرا د مقدمې د اعلان په وخت ویلي د ټرمپ د نوي قانون د لاسه د ماشومانو تحفظ ته خطر جوړ شوی دا هم چې یو ماشوم هم د دې حقدار نه دی چې د خپل عمر په حساب په غیر مناسبه حالاتو کې پریښودل شي.
د امریکا د ملي امنیت یا قومي سلامتي سلاکار جان بولټن اوکراین ته تللی چې له هغه ملک سره د امریکا پر ملګرتیا ټینګار وکړي. په سرخار کیف کې د امریکا سفارت ویلي چې بولټن غواړي په دې سفر کې په ډاګه کړي چې امریکا د اوکراین د ځمکني بشپړتیا او ملي واکمنۍ ملاتړ کوي. په اوکراین کې د ولادیمیر زیلنسکي له واک تر رسیدو وروسته دا کیف ته د یو جګ پړ امریکایي چارواکي لمړنۍ سفر دی. د اوکراین حکومت اوس مهال د غیهواد په ختیځ کې لبیلتون غوښتونکو سره چې د روس ملاتړ ورسره دی په جګړه بوخت دی.
او ترک صدر رجب طیب اردوغان نن د نهې په ورځ وروسته روان شوی دی چې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره د شام په سر خبرې وکړي. اردوغان غواړي په شام کې ادلیب صوبه کې د یاغیانو پر ضد د دمشق عملیات ختم کړی شي. دغه عملیاتو پر شا د روس ملاتړ دی. هم په دغه معامله د روس او ترکیې ترمنځ اختلافات هم زیات شوي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امخرالی او رپورټونو تفصیلی رپورټونو ته به دوام ورکو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، نن په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې ماشومانو ته د پولیو د قطرو ورکولو دویمه ورځ ده. په پاکستان کې ولې تر اوسه پولیو نه ده ختمه شوې؟ یوه وجه دا ګڼل شوې ده چې د انکاري والدینو شمیر زیات دی او په ځینو سیمو کې لا دا شمیر زیات شوی دی. په دې هکله به نور جزئیات له عدنان بیټینی نه واورو چې همدا شیبه زموږ سره د ټلیفون پر کرښه دی، او د وزیرستان او د نږدې نورو سیمو او علاقو په اړه به موږ ته معلومات راکړي. عدنان، ستړی مشي، په خیر راغلی. زما غاګوري
مهربانی،
خوشحال اوسئ. جی مننه، سلامات اوسئ. حکومت خو ویلی دی چې دوی به دا ځل د دغه انکاري والدینو له دغه سون سره چې خلک انکار ونه کی د پولیو په کمپین کې لیدي سره به دوی دا مشکل به حل کی، خو تر اوسه پورې څه لیدل کیږي؟ آیا دغه مشکل د انکاري والدینو حل شوی دی کنه، خصوصا په وزیرستان علاقو کې یا په بنو کې چې هلته ویل کیږي د انکاري والدینو شمیر زیات دی؟
مهربانی، تیر ورځ چې کوم د وزیر اعظم پولیو پروګرام راستیال دی، بابر بن عطا هغه په خپل بنو درغله او په بنو کې د پولیو کمپاین پرانست وکړه، او نن په دویم ورځ باندې دا کمپاین چې دی د سبي په ویوړ ضلع کې روان دی، او مسلمان د کور په کور د پولیو ناروغي پر ضد اساس کې ورکل کیږي. تیر ورځ بابر بن عطا چې دی هغه د خبره کړې و چې بنو چې دی هغه ډیر زیات په های ریسک او انتهایی حساس اشمارل شوی دی د پولیو د ناروغي په حواله باندې، او تر هغه وروسته بیا د سبي مرکز پېښور نوم اخستای و چې هغه په دویم نمبر باندې زیات حساسه، او دې کوشش دا کوي چې دلته په پورا صبح کې مسلمان ته د پولیو ناروغي پر ضد اساس کې ورکړي. خو هغه دا ویلي چې هغه تغټ خند چې دی هغه د مور پلان لپاره له طرف څخه کوم انکار دی هغه ورته غټ خند دی، خو په هغه باندې خبرې روانې دي، او دې کوشش کوي چې دا ځل دې زیات مسلمان ته د پولیو ناروغي پر ضد چکم ساس کې دی هغه ورواسوي. زه په خپل اربیدن کو ته وایم چې دا په پورا صبح کې چې دی هغه و 50 پولیو کیسونه ریکارډ شوی دی، په هغه کې 20 کیسونه چې دی هغه په بنو ډیویژن کې ریکارډ شوی دی، چې په هغه کې 20 په بنو ضلع کې، 8 چې دی هغه په شمالي وزیرستان کې دی، او دغه سه یو کیس چې دی هغه په لکی مروت ضلع کې ریکارډ شوی دی.
یو بل خبره، حکومت تاسو مخکې ویل چې بابر بن عطا چلته غلې ونو حالت وویل چې دغه انکاري والدین سونز غټه ده، او دوی به کوخه کوي چې دا سونز واره کی. خو حکومت روسه پورې دغه انکاري والدین نو په هولو ته څه کړی دي، څه د څه کم کار کړی یا څه د څه کار کوي چې دوی باور او اعتماد ځان ته کړی؟
اوس تازه چې موږ د بنو څنګه چرواکو سره خبرې کړې، چې کوم سیاست څنګه چرواکي دي هغه له خوده خبره وشوه چې د پورستۍ کې په بنو کې نړیوالې 28 زره پورې انکاري مرطلار و، خو په تیر کمپاین کې دغه شمیره ترشه و، دغه 16 زره راغلي و. خو دې ویلي و چې دلته چې کوم خلکو عام اندېښنې په هغه کې زیات خلکو ته معلومات نه و، ځکه چې ځنې خلکو دا ګومان کولای چې په دې کې داسې قسمه مواد استعمالي کې چې هغه د چې کوم ماشومان دي هغه صحت ته نقصان رسوي، هغه ناروغ کوي. دین علاوه د څه نور اليمنټس چې دي هغه هم پکې شامل وو چې هغه باندې په خلاف ډېر زیاته پروپاګاندا کوله. خو دې چرواک وویل چې د خپل باندې خلکو سره لاړل، جرګې وکړي، مرکې ورسره وکړي. دین علاوه میډیا، سوشل میډیا او دغه څه چې کوم په علاقې کې بل بورډ دي په هغه باندې اویرنس په حوالہ باندې سیشن وکړي، او خلک په دې خبره باندې قائل کړي چې یو ماشوم ته پولیو ناروغي وشي هغه ټول عمر د پاره شل شي. بل دا خبره هم وکړي چې پاکستان ته وخت ورکړي شوی دی، او دنیا چې دی هغه د پاکستان دغه مړه ده مړه، بلکې هغه ته دا احساس چې دا ناروغي دې ته بیا واپس نشي وردا ټول لري چې دا ناروغي ختم شوی دی یوازې پاکستان کې دی. خو کچر ته دلته دا تر کال وړ د رښتم پر پاتې شي، نو بیا په پاکستان باندې سفرې بندیزونه ولګي، او د دې علاقې خلکو بهر ته چې دی هغه سفر نشي کولای.
مننه.
دې پرې اړوند باندې ځمنو،
او یو بل خبره، روسي پښتنه د پولیو د کمپاین په وړاندې په غیر لدین چې هغه انکار وجود لري د ځینو والدین د خوا، نور څه داسې ستونزې شته په مخ کې، خصوصا د کمپاین او د پروپاګاندا په برخه کې؟
لکه دلته اوس چې کومره د مختلفو علاقو پلانونو سره خبرې کړي، خصوصا چې کوم وزیر سره ویژن دی د بنو هغه سره خبرې کړي، نو هغه ویل چې دی غواړي خپل ماشومان معذور نه کړي او د ماشومان د کتري ورکی خو هغه دا تور پورې کړی چې د سکیورټي خدشات له امله اکثر د دې کورې دغه ټیمونه نه راځي. خو بیا ځینې خلک داسې هم و چې هغه دا خبره کوله چې دی په دې نه پوهېږي چې پولیو کې ولې دومره دلچسپي اخیستل کېږي، چې دی ته کور په کور بندا ټیمونه راځي او دې ته دا ساج کې ورکوي. دین علاوه خلکو ته په دې حواله نور معلومات نو معلوماتو کمی زیات ور سره. بل د پیښور چکم انسیډنت شو چې هغه کې دا ویلی شو چې د پولیو نه ماشومان ناروغ کیږي، نو دا ورته غټ خنډونه وو. خو هغه ورسره دلته حکومتي چارواکي دغه داول لري چې دی په بشپړ ډول سره د دې مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي دي، خلکو ته آگاهي ورکړي ده، خلک په دې پوه کړي دي چې پولیو یو ناروغي ده او د دې په ضد سات کې ورکول کیږي او د دې هیڅ نقصانات نشته. او دا دلته پاکستان کې دننه هم او بهر ته هم د ټیسټونه شوي دي، د دې انداز هیڅ قسمه نقصان نه جوړیږي. بیا خلکو دا هم ویل کیږي چې دلته خلک کم حج ته ځي یا نور عرب هیوادونو ته ځي، نو هغه ټول د پولیو کتری ورکول کیږي، خو د دې داسې کوم اثرات نشته چې هغه په صحت باندې بدې اغیزې وکړي. بلکې دې مثبت اغیز دغه دی چې دغه یو ماشوم چې دی هغه له دې ناروغي نه بچ کوي چې هغه کس له شل کولو نه بچ شي. او دې دا هم ورته وایي چې دغه ناروغي یو کس ته وشي نو هغه ټول عمر د پاره شل شي. او د دې د مورانه بیا هغه مور پلار وي چې هغه په دین کې هم اجازه نه ورکوي او دغه څه هم نه ورکوي اجازه چې دې ته بیا په مستقبل کې کوم نقصان جوړ شي. دین علاوه دلته حکومتي چارواکي دغه هم دا ولري چې د علاقې کم مخور علما دي، دغه څه نور مخور چې کم خلک دي هغه په ولابه نه هم د جماعتونو په علاقو کې اعلانونه کوي او هغه ته ویل کیږي چې د پولیو نه کم نقصان شته او نه دا
شته
جایز شي دي او دا ناروغي په خلاف ایوه دوايي ده او دا ورکول جایز دي.
سلامات اوسې ډیره مننه عدنان بیٹنی سي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
واشنگتن ڈی سی نه د ډیوا خبری خبرونه ته غوکه. د پاکستان میډیا وای د ملک حکومت عوامي پرمختګ فندونو نه 20 بلین روپۍ جاری کړي دي او دا پیسې به په امنیتی انتظاماتو لګي. دا خبره د انګریزي ژبې اخبار اډون نن په خپل رپورت کې کړي ده. وای چې د 2019 شلم د پاره خوده شوی ترقیاتی فند 2.8% د وړاندې نه ولګول شو. رابعه پیر په دې رپورت کې دغه موضوع ته کتلی.
د پلانینګ کمیشن تر مخه حکومت تیرو میاشتو راهیسې د پرمختګ د کارونو دپاره ایښودل سوي 20 اربه یعنی د نیمې څخه زیات د امنیت دپاره ورکړي دي. د روان کال د بجټ 2019-2020 کې د پرمختګ د کارونو دپاره 2.8 اربه روپۍ ایښودل سوي وي. خو دان ورځپاڼه د پلانینګ کمیشن د خولي وایي چې د خزانې وزارت د امنیت دپاره 6.8 اربه روپۍ ورکړي دي چې څرګندوي چې ایښودل سوي فندونو 2.8% د وړاندې څخه مصرف شوي. د رپورټ تر مخه د خزانې وزارت له اړخه یوازې د امنیت سیوا کولو دپاره پیسې ورکړې سوي دي چې په اړه د څېړونکو وینا ده چې د حکومت اوسني حالات داسې څرګندوي چې د کشمیر د معاملې له سببه امنیت ته اړتیا لري چې له وجې ترقیاتي فنډونه هم امنیت ته ورکړې سوي دي. په اسلام آباد کې د اسلامي پوهنتون د اقتصاد د څانګې پروفیسر میراج الحق ټیوا ریډیو ته په دې اړه وایي. همدغشان مشهور جرنالیست فدا حسین صداسی وحی
ڈیولپمنٹ بارہ کے یا پرمختگ بارہ کے د دې حکومت هیڅ ویژن نشته.
د ریپورټونو تر مخه د دې نه علاوه پخوانی قبایلی سیمو د پاره ایښودل سوي اته سلویشت عربان څخه هیڅ هم تر اوسه نه دي ورکړې سوي او نه په موقتي توګه بې کوره تنان د پاره ایښودل سوي دېرش اشاریه پنځه عربه روپۍ کې څه ورکړې سوي دي. همدغه رنګه دا هم ویل کېږي چې د وزیر اعظم د ځوانانو د پروګرام د دې نه علاوه شین پاکستان او ګیس انفراستراکچر جوړول د پاره هم څه قسمه فنډونه سروان کال نه دي ریلیز سوي. د پلاننګ کمیشن له اړخه د رواني میاشتې په درویشتمه اګست خپور سوي شمیرې تر مخه حکومت د پرمختګ د کارون د پاره کڅه پیسې یعنی درویشت اشاریه و عربه ریلیز کړي، نو هغه د تیر کال په مقابله کې 28% لږ دي. د څېړونکو تر مخه پاکستان د وخت سخت اقتصادي بحران ښکار دی چې له سببه یوازې ترقیاتي فنډونه ختمېدای سي یا کمېدای سي. دوی ورځې وړاندې د پاکستان اقتصادي ډلې د رواني اقتصادي ستونزو په اړه وزیر اعظم عمران خان هم خبر کړی وو او ورته ویلي وو چې روان مالي کال د بجټ خساره و سوه عربه ده، یعنی د جی ډی پی یو اشاریه شپږ عربه ته رسېدلې ده او دغه حالات د حکومت د واک څخه بهر دي. حکومت د انټرنیشنل مانیټري فنډ څخه د شپږ عربه ډالره پور اخستو په محل ویلي وو چې خپل د روان کال د بجټ خساره به صفر اشاریه شپږ فیصده یعنی دوه سوه شپږویشت عربو پورې راکموي چې اوس حکومت دپاره ممکنه نه ښکاري. وزیر اعظم ته دا هم ویل سوي دي چې پر دغه خساره کابو مندل دپاره د حکومت سره یوازنۍ لار د پرمختګ بجټ کټ کول یا ټیکسونه نور هم زیاتول دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انستګرام @ وی او ای ډیوا او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
اوس هم د ایران حالات، د امریکای صدر ډونالډ ترامپ ویلي دي چې دا امکان شته چې په نږدې راتلونکي کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره نیغ په نیغه لیدنه وکړي. هغه چې نن په فرانس کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل چې نه غواړي د ایران خلک د اقتصادي پابندیو لاندې رنځ وګالي، خو صدر ترامپ دا هم اضافه کړه چې امریکا د دې غوښتونکي هم نه دی چې ایران جوهري وسلې ترلاسه کړي. په دې حق لا پام وکړي د مجاهد جواد رپورټ ده.
د ولسمشر ترامپ لخوا د دې خبرې منل چې د ایران له ولسمشر سره به خبرې کوي، یو ورځ وروسته له هغه اعلان شو کله چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 د غونډې په څنډه کې ولیدل. ماکرون لیواله دی چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون وژغوري، لکوم څخه چې ترامپ تیر کال وتلی و. ترامپ ټینګار کوي چې دغه تړون له ایران پرته نور ټولو ته ښه تړون نه دی.
They're allowed to test ballistic missiles. You're not allowed to go to various sites to check.
دوی ته اجازه ورکړل شوې و چې د بلستیک توغندیو ازموینه وکړي. تاسو ته پکې اجازه نه و چې له بیلابیلو اټومي ځایونو څخه لیدنه وکړي. په ځینو دغو اټومي ځایونو کې د اټومي وسلو د جوړېدو ګواښ و او دا نور څیزونه باید بدلون ومومي. دغه نور سیزونه په سیمه ییزو جګړو کې د ایران لاسوهنه، د لبنان د حزب الله د ډلې په څیر د ترهګرو ډلو ملاتړ کول او په دې وروستیو کې په هرمز تنګي کې د ایران ناوړه چلند دی. امریکا د ایران پر ضد سخت بندیزونه ولګول تر څو یې د خبرو میز ته راولي، خو تهران دغه ګامونه وغندل. ترامپ د ګول یا دوشنبې په ورځ وویل د ایران دغه چلند ښایي بدل شي. د دوی انفلیشن زیات شوی، د دوی اقتصاد په بشپړه توګه ځپل شوی، بندیزونه یې په رښتیا هم ډیر زیات ژوبلوي. زه نه غواړم دا وګورم، زه نه غواړم دا وګورم. دوی ښه خلک دي، زه نه غواړم دا ووینم، خو موږ نشو کولای دوی اټومي وسلو ته پرېږدو. دې ته اجازه نشو ورکولای، نو ځکه زه فکر کوم چې زموږ د لیدلو لپاره یو ډیر ښه چانس شته دی. ماکرون وویل له ایران سره د فرانسې خبرو داسې شرایط چمتو کړي دي چې ترامپ له روحاني سره په راتلونکو څو اونیو کې وویني تر څو یو تړون ته د رسیدو په لاره غور وکړي.
زه اوس هم ډیر احتیاط کوم، خو زه فکر کوم له دې سره به د حالاتو د لا خرابېدو مخه ونیول شي او موږ ته به اجازه راکړي چې په خپلو موخو باندې کار وکړو. روحاني وویل دی چمتو دی چې له هر رهبر سره وګوري که چیرې ورسره د ده ولس ته ګټه ورسیږي.
ما باید اقداممون رو انجام بدیم.
که چیرې د بری چانس نوی فیصد نه وي بلکه شل یا لس فیصد وي، نو بیا هم باید موږ پرې ګام پورته کړو. موږ باید موقع له لاسه ورنه کړو. د برتانیې لومړي وزیر بوریس جانسن د دغه پرمختګ هرکلی کړی.
And we are all agreed that Iran should never under any circumstances be allowed to get a nuclear weapon.
موږ د ایران په اړه خبرې وکړې او ټول دې موافقې ته سره ورسېدلو چې ایران باید په هیڅ ډول شرایطو کې د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرېنښودل شي. او اوس یوه روښانه موقع شته چې ایران بیرته په اټومي تړون باندې عمل وکړي. د جرمني چانسلرې انګیلا مارکل د دغو خبرو پر ارزښت ټینګار کړی. جرمنی هم له ایران سره د تړون یو له لاسلیکونکو څخه دی. په دغه تړون باندې برطانیې، فرانسې، چین او روسیې هم لاسلیکونه کړي دي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. نن د پاکستان د قومي اسمبلی د انفورمیشن ټکنالوژي په حواله سره قائمه کمیټې ته ویل شوې دي چې اف آی ای ډیر مشکلات لري د سایبر کرایم په حواله سره چې کله تفتیش کوي یا پلټنې کوي نو سوشل میډیا اپلیکیشنز یا ویب سایټس ورته هغه شانتي معلومات نه ورکوي. ولې چې پاکستان د دوی سره د معلوماتو د شریکولو او اغستو میوچوال لیګل اسیسټنټ ټریټي یا ایم ایل ای ټی باندې دستخط نه دی کړی، ځکه د دې سوشل میډیا ویب سایټس خوښه ده چې هغوی که پاکستان سره معلومات شریکول غواړي او که نه. د قائمه کمیټې لخوا وزارت ته ویلی شوي دي چې په دې حق له دې خپل کار وکړي، رپورټ دې تیار کړي او په دې دې غور وکړي چې ګینې پاکستان دپاره به د ایم ایل ای ټی دستخط کول په ګټه شي او که نه. پیر ولایت شاپې تفصیلي رپورټ راکوي.
د ملي اسمبلی کمیټې ته ویلي شوي چې د حکومت لخوا د ټویټر او فیسبوک سره د کم باضابطه تړون د نشتوالي له کبله ټولنیز رسنیو باندې الکترونیکي جرمونو کې ککړ تنانو په ضد کاروایۍ کې خنډان رامنځته کیږي. بلې خوا ته اړوند حکومتي ادارې پی ټی ای د کمیټې په وړاندې د موبایل ټیلیفون سیمونو غلط کارولو له کبله الکترونیکي جرمونو او ترهګرۍ پیښو کې د زیاتوالي پخلی کړی دی. پایا تخت اسلام آباد کې د ملي اسمبلی د مخابراتو او انفارمیشن ټکنالوژي قائمه کمیټې غونډه شوې ده. د اف آی ای او پی ټی ای چارواکو دغه ملي اسمبلی قائمه کمیټې غونډې ته الکترونیکي جرمونو او د دې د مخنیوي لپاره حکومتي هلو ځلو په ترڅ کې بریفینګ ورکړی دی. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په دغه مهال د اف آی ای او لوړ پوری چارواکي کمیټې ته ویلي چې پاکستان حکومت فیسبوک او ټویټر سره کم باضابطه تړون نه لري او چې کله هم دوی دغه ټولنیز رسنیو ته پاکستان امنیت او الکترونیکي جرمونو قانون د سرغړونې په سر د یو اکاونټ په ضد د کاروایۍ غږ کوي نو ټویټر او فیسبوک انتظامیه ډیر په مات زړه باندې د دوی سره مرستې کوي. او دا چې کله پاکستان ته کوم معلومات یا ډیټا په کار وي نو هغه ورته ترلاسه کیدلو کې هم تر اتو اونۍ وخت لګي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د انفارمیشن ټکنالوژۍ د یو لوړ پوري چارواکي جواد پال له کمیټې په وړاندې دریس پل کړی چې تر اوسه درې شپېته هیوادونو میوچوال لیګل اسیسټنټ نومې دغه تړون لاسلیک کړی دی. او دا چې که پاکستان دغه تړون لاسلیک کولو کې غرضي وي نو د ښه غور او فکر وروسته دا ګام پورته کړي، ځکه چې بیا به پاکستان ته د تړون د لاندې شرطونه هم سرته رسول وي. د اف آی ای لخوا پاکستان مخالف اکاونټونه تړلو کې خنډان رامنځته کیدلو پخلی په یو داسې وخت مخې ته راغلی چې تیر یو کال نه زیات راهسې پاکستان کې میډیا د سختو بندیزونو سره مخ ته او دغه سر ټولنیز رسنیو باندې هم آزاد فکره او حکومت مخالف اوازونه غلي کولی شي. او پدې لړکې د پښتون ژغورنې غورزنګ سره تړاو لرونکي یو شمېر فعالین او د مدني ټولنې غړو او آزاد خبریالانو ټویټر اکاونټونه تړلې شوې دي، او پاکستان کې د سوشل میډیا د کارونکو د حقونو یو مبارز هارون بلوچ هم پدې اړه د اف ای اے دغه دریز بې ځایه بلی او وایي
اتھارٹیز اور پاورز کو مس یوز کرنا جو ایف آئی اے کرتی ہے یا دیگر ادارے کرتے ہیں پاکستان میں، وہ اس میں ہاریبلی اس میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ چیزوں سے نا تھوڑا سا ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تھوڑا سا
اگر وائی چنئی آواز ایف آئی اے خود پاکستان نور طاقتور اداروں پر امر ہم فیس بک اور ٹویٹر کاروں کو اکاؤنٹوں نے تڑلو کی زیادت والے راغلے دے نو د هارون بلوچ په وینا څنګه موږ د اف ای اے د دریز اومنو چې ګنې دوی ته خپلو کاروایو کې خندان را منسته کیږي۔ هم د یادې کمیټې پړوند بلې حکومتي ادارې پی ټی اے چارواکو منلې چې دوی پاکستان مخالفه او امنیت په ضد د فیسبوک یو لاکھ جعلي اکاؤنټونه تړلې دي، او دا چې ټویټر انتظامی هم د پی ټی اے په وینا د کشمیر لانجې سره تړلې پاکستانی بیانیې په ضد 446 اکاؤنټونو په ضد کاروایی کړې ده، او بیا د ایف آئی اے چارواکو د کمیټې پړوند زیاته کړې چې د الکترونیکی جرمونو کال 2014 قانون د لاندې یاد ادارې تر اوسه پورې 200,000 نه زیات شکایات اوریدلې دي، او دغه قانون د سرغړونې په سر یاد ادارې تر اوسه پورې 940 تنه نیولې دي۔ ملي اسمبلی قائمه کمیټې پړوند حکومتي چارواکو دا پخلی هم کړی چې ګنې په هیواد کې د غربت له کبله ډېر خلک خپل موبایل سیمونه 50,000 نه تر 100,000 پورې خرڅوي، چې له کبله په هیواد کې الکترونیکي جرمونو او ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي۔
د قطر په سرکار دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو نهم پړاو په پای ته رسیدو باندې ښکاری، او په دې هکله زموږ خبریال نوشروان قلندر له محمد ایوب خاورین سره مرکه کړې ده چې هغه په قطر کې د وروستي حال موږ ته راکوي۔
نن په شپږم ورځ هم خبرې پیل شوې دي، سار د یولسو بجو خواته، او دا هم د تیرو 15 ورځو خود شپې تر نیمو شپو پورې وغځېدلې، نن هم تر اوسه روان دي او معلومه نه ده چې کله به ختمېږي، خو خبرې روانې دي، او د دواړو لوریو هیله مندي هم همدغه ده چې ډېر ژر به یو پایلې ته ورسېږي۔
بیا کوم راته لګ تازه کې څه نوې خبرې مخې ته راغلي، خبرې اوږدېږي او لا تر اوسه پورې څه سر معلومېږي نه، خو چې څه داسې غټې خبرې دي چې په هغې باندې د دې ترمنځ باسونه روان دي او دې پې یو نتیجې ته نه رسي؟
نتیجې ته خو نه لوی خبرې خو به د دې حل شوي، لوی خبرې خو به د دې اکثریت حل شوي، او دغه مجموع کې کلي موافقه سي ده، او خو په دې د یو تخنیکی شکل یا د میکانیزمونو باندې به زده و څنګه عملي کیږي، او په هغه باندې هم ډېر کار شوی، زه څومره اورم یا راته وایي او ډېر لیک کار پاتې ده، او دا د مسویدی جوړول او د موقتی د خپل هم یو تخنیکی کار ده، اسانه کار نه، دقت غواړي، اما اوس داسې ښکاري چې نږدې شوی ده، او نن او سبا خبره ده، یو بنن یا سبای او بل ورځی، خو کیسه دلته خبرو اترو راغونډیږي
ایب خبرو چې کوم کزم غوړې دن کو سره لګ شریک کې کم داسې په ممکنه توګه غټ غټ خبرې دغه لوزنامه برخه به جوړې دي شي،
وګوره دا ټول دا ټول موافقه یا لوزنامه خو د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د ایستلو، او هلته په راتلونکي کې افغانستان د ترهګرو او د مخالفینو چې د افغانستان نه بیا د ګاونډي هیوادونو ته یا امریکا ته خطر پیښ نه شي، په دغه دوه ټکیو باندې دا ډېره راڅرخي، خو په دې کې بیا د خلیزات خبره موږ په اورېدلې ده چې څلور ټکي دي، او په دې څلورو موردونو کې باید په ټولو باندې موافقه وشي، یعنی د دې سره جوخت باید بین افغاني خبرې اترې پیل شي، نو داسې څنګه اعلانېږي یا سر ته رسېږي خبرو ته باید دواړه لوري تیار وي، او خبرې هم پیل شي چې د افغانستان د سولې په عمومي چوکاټ کې هغه به بیا دوم ګام وي، اول ګام دا د طالبانو د امریکا ترمنځ د خبرو د دوی ترمنځ کوم جګړه روانه ده،
واشنگتن ڈی سی